امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ازادي رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د پایتخت کابل په شمول د بغلان او د لغمان ولایت نه د جنگونو د حملو رپورټونه راغلي دي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو سازمان د لسمه غونډه پیل شوې ده او جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو ژمنه کړې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. او د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکاریو د سازمان دیارلسمه غونډه پیل سوه. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سئ، خو اوس به پوره خبرونه متی الله عابد تاسو ته وړاندې کړي.
طالبان وی دوی نن په کابل کې د پولیسو، اردو او استخباراتو مرکزونو حمله وکړه او افغان چارواکي بیا وایي چې د کابل په 200 کې د وسلوالو بریدکوونکو سره اوږده نه خطر لرله. د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کابل ښار په لویدیځ او ختیځ کې په دوه امنیتي حوزو هممهاله ځانمرګي او وسلوال بریدونه وکړل. په دې کې یوه حمله د شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې له چاودېدونکو ټوکو ډک موټر چاودنه ورکړه شوه او پسې په وسلو سنبال یو شمېر نور برید کوونکي چې غوښتلې حوزې ته دننه شي د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شو. بل حمله د اول لږ شېبې وروسته دوه ځانمرګو برید کوونکو د کابل ښار په 12مه حوزه کې د ملي امنیت د 12مه حوزې په امنیت په امریت برید وکړ. د صحت عامې وزارت یو مقام ویل د برید له امله ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي هم دي.
د استقلال روغتون ته 28 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې د 22 نارینهو په شمول 3 تنه یې ښځې او 3 تنه نور ماشومان دي. همدارنګه موږ ته یو تن مړی هم راوړل شوی دی.
د نننیو بریدونو سمدستي وروسته د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې په دغه حملو خپل سر خفګان هم څرګند کړ.
همدې ته حادثه کې امروز شوډن حادثه انتحاری دا دو جای دا کابل چقدر متاسف هستم و متاثر هستم که دیگر فکر میکنم که خانمای افغان از این همی جنگ انتحاری بسیار رنج دیدن و از او بیخی چی هستن نفرت دارن و من میخوام تقاضا کنم برای همی مردم که انتحاری تصمیم میگیرن که چرا سری مردم بیگانه امی مصیبت میارن. مردم که در سرک که هیچ غرض ندارن برای هیچ کس، چرا اونا قتل میکنن؟
تاسو د افغانستان خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. طالبانو د بغلان ولایت له د تالا او برفک ولسوالۍ نه نیولې ده. د تالا او برفک ولسوالۍ ولسوال ویلي دي چې دغه ولسوالۍ د څلورو ورځې محاصرې وروسته طالبانو ونیوله. د تالا او برفک ولسوال فیض محمد امری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دوی دغه سیمه د طالبانو په لاس نیول تاییدوي. د لغمان ولایت د مرکز محترلام خار اړوند د الینګار ولسوالۍ په استقامت په یو شمېر امنیتي پوستو وسلوال طالبانو بریدونه پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. د لغمان د والي ویان سره د ځواک امریکا ته ویل چې د ارمل او بی بی حاجرې په پوستو کې جګړه روانه ده چې تر اوسه د مرجوبرې معلومات نه دي راغلي. په دې اړه به د خبرونو وروسته د ذبیح الله غازی رپورټ هم واورئ. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن چهارشنبې د اقتصادي همکاریو د سازمان د 12مه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په ګډون د سیمې مشرانو برخه واخیسته. خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د اقتصادي همکاري سازمان سرمجلسیه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سوداګرۍ په زیاتولو موافقه وشوه. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پرمختیا د 15مې کلي سره سمون خوري. په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان سره په دې وروستیو کې د اړیکو د بیا خړبړتیا له امله په دې غونډه کې برخه وانخیسته. خو د هغه په نمایندګۍ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر داخلوال په غونډه کې برخه اخیستې ده. د سیمې د ګډو همکارۍ په دې غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان غړو ګډون کړی دی. خوست کې د والی په ضد مظاهره شوې ده. مظاهره کوونکي له مرکزي دولت څخه غوښتنه لري چې د خوست والی حکم خان حبیبي دې له دندې لرې کړي. د مظاهره کوونکو ادعا کوله چې والی حبیبي د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو ترڅنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅه هم کړې ده. او جمهور رئیس ټرمپ کانګرس ته خپل لومړی وینا کې ویلي دي چې د مذهبي ځایونو دورانولو بریدونو عمل د منلو نه دی او په سختۍ سره غندنه کوي. هغه ویلي چې په امریکا کې خلک ښایي د پالیسیو په خاطر د یو بل سره اختلاف ولري، خو د داشان ناوړه او جنو کړنو په غندلو کې د یو بل سره یوه خوله دي. د استخباراتو د ادارې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوي رئیس د سه‌شنبې په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې روسیه یو لوی تهدید دی او دا منل شوی حقیقت دی چې مسکو د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې وه. روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو یو پریکړلیک ویټو کړی دی. په دې پریکړلیک کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په حکومت د بندیزونو په لګولو ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې وویل روسیې او چین نن یو بدرنګ او داسې انتخاب کړی دی چې دفاع ترې نشي کېدی. او وروسته خبر دا ده چې امریکایي چارواکي پرون وویل د دغه هواد د دفاع وزارت هغه راپور نه سیړي چې پکې ویل شوي د سوریې په ادلب ولایت کې د امریکا په یو بمبارۍ کې د القاعده د شبکې دوهم درجه مشر المصري وژل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن د چهارشنبه په ورځ د اقتصادي همکاریو د سازمان د 13مه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د سیمې مشرانو برخه اخیستې، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه و اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه چې د دې سازمان د پراختیا د 15مې کلیزې سره سمون خوري. غونډه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وینا پرانیستل شوه.
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د پاکستان صدر اعظم د وینا پر مهال ویل باید د سازمان غړي هیوادونه د سړکونو، اورګاډو او فضا له لارې په خپلو کې تګ راتګ پراخ کړي. خو په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په استازیتوب ویل
له دوه اونیو څخه د پاکستان سره سرحدونه تړلي دي او دا کار دواړو خواوو ته د عامو خلکو او سوداګرو لپاره د ډیرو ستونزو لامل شوی. که چیرې په ورته وخت کې د سوداګرۍ ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ په لار کې خنډ دوام ولري، نشو کولای چې د سیمه ییز اتصال په هکله خبرې وکړو.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل چې د اقتصادي پرمختګ لپاره سیمې ته ورپېښ امنیتي خطر له منځه وړل اړین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په خپله وینا کې ویل چې ترهګري او تکفیري ډلې تر ټولو لوی خطر دی او د مخنیوي لپاره یې پکار ده د سیمې هیوادونه تماسونه او همکاري زیاته کړي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي.
مرکزی
آسیا په چټکۍ پرمختګ کوي او د اروپا آسیا ترمنځ د یو پول